وقت ده ماسپشن دری به جسمنن ده دوشنبه ورځ د 2000 او بخښینند سیشنبه ورځ د 2015 سم کال د دسمبر لومړۍ نیټه ده. د مشال لیډو د نن ورځې په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او پوروال کاکړ هرکلی کوو. خیبر پښتونخوا، اسلام آباد، قبایلی سیمو په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دوه منیمه کې درته حجرا پروګرام لرو چې نن د جلال آباد د ګوشتي ولسوالۍ په اړه باندې په پیل کې به پوروال کاکړ ته خبر ورکړو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکه، افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم په پیرس کې لیدکا تکړه دي. د افغانستان په شمال کې یو 14 درې ماشومان وژلي او 12 نور ټپي کړي دي. او د جرمني حکومتي کابینې د داعش پر ضد په جګړه کې د برخې خيستو د پلان منځوري ورکړي ده. اوس بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم پرون ماښام د فرانس په پلازمینا پیرس کې لیدکاته کړې دي. د پاکستانی وزیر اعظم له دفتره پرون په خبره سوی خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر اشرف غنی او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ترمنځ د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وسوې او ویل سو چې د روغې جوړې پلوي ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث د خبرو کې شامل وي. د مذاکراتو د پیلولو وخت پاړه څنګه دی ویل سوی. د افغان ولسمشر د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې له تفصیلاتو ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزه مسایلو واضح خبرې وکړې. پیرسته له افغان ولسمشر سره د تللي یو پلاوي چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نشودلو په شرط وویل چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل سو چې پر خپل خاوره موجود د هغه وسلوال وځپي چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل سي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دغه صوبه کې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د اقتصادي لارې په اړه هیڅ ډول خطر نشته. سرفراز بوکټي پرون په کوټه کې خبریالانو ته وویل بلوچ بلتون پالې د عملیاتو په ترڅ کې سخت ځپل شوي او پر بهرنیو پانګ اچونکو د برید توان نه لري.
دلته چې کومې فعاله وسلواله ډلې یا د را لاس پوڅې ډلې دي په هغوی کې دومره توان نشته چې زموږ او د چین ترمنځ دې راهداري ته کوم زیان ورسوي. د بلوچستان حکومت او دلته میشتې امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بېغوري وکړي.
نوموړي د بلوچستان بلتون پالې ډلې ترهګري بللي خو زیاته کړې ده چې حکومت د ترهګرو سره مذاکراتو ته هم چمتو دی. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه انتخابات چې پرون ترسره سو نن یې غیر حتمي نتایج مخې ته راغلي چې تر مخه یې مسلم لیگ نون ډلې یوویشت څوکۍ ګټلې دي. همدارس تحریک انصاف ګوند د شپږ څوکیو په ګټلو پر دویم نمبر دی او دیارلس څوکۍ آزاد نمایندانو ګټلې دي. پرون انتخابات په 500 یونین کونسلو کې ترسره سو. د افغانستان د پولیسو چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې یو 14 درې ماشومان وژلي او 12 نور ټپي کړي دي. د 14 نن د بغلان ولایت مرکز پولی خمری ته نږدې سوې ده. د پولیسو ویاند ویلي چې په 14 کې د 500 یو ماشومانو عمرونه له 0 تر 12 کالو دي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا پیښه د ماین 14 وه او کنه کوم بل لامل و. په افغانستان کې وخت نا وخت د شخ کړل سویو ماینونو د 14 له امله مرګ ژوبله رامنځته کیږي. د ناټو عمومي سیکرټري ینس ستونتلبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جګړه کوي. نوموړي پرون په برسلز کې مشال ریډیو ته په مرکه کې ویل افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنگ کې پوره وړتیا او لیاقت ښودلې دي. دی وای د افغانستان ځواکونه وړتیا لري او موږ له دوی سره مرسته ته دوام ورکوو. موږ د دوی مرسته کوو، لارښوونې ورته کوو او مشورې ورکوو. همداسې نیټو او د نیټو ملګري افغان ځواکونو ته اړین فندونه هم ورکوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیله مند دی چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ناټو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران رسمن د دې خبرې منظوري ورکړي چې په افغانستان کې د دغه سازمان د سرتیرو اوسنۍ شمیره به په 2014 کال کې هم پر ځای وساتل سي. د جرمنی حکومتي کابینې د داعش پر ضد په جګړه کې د برخې اخیستو د پلان منظوري ورکړې ده. د دې پلان هدف دا دی چې جرمنی په شام کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د مبارزې برخه شي. له نن منظور شوي د پلان سره سم به شاوخوا 1200 عسکرو ته د فعالیت اجازه ورکړل سي، خو دا پلان د ټول پارلمان منظوري ته لا هم اړتیا لري. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې پارلمان به کله پر دې بحث کوي، خو د چانسلر انګلا میرکل ائتلافي حکومت په پارلمان کې اکثریت لري د کوم له کبله چې دا پلان منظور کېدونکی ښکاري. من جرمني په پیرس کې له سویو بریدونو وروسته د فرانس دا غوښتنه ومنله چې په شام کې د داعش پر ضد په جګړه کې د پیرس مرسته وکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکی تور پوری کړی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو په موخه روسي جنگي الوتکه په نښه کړې وه. دا د انقری خلاف د ماسکو تازه پارونکې څرګندونې دي. پرون په پیرس کې د آب و هوا د بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډو کې د پوتین دغه څرګندونې د ترکی خلاف د هغې پیښې پر ضد د غصې ښکارندویي کوي چې روسي جنگي الوتکه یې رانسکوره کړه، په کوم کې چې یو روسی پایلټ هم ووژل سو. نوموړي زیاته کړه دوی حق لري فکر وکړي چې د ترکی لخوا د دوی د الوتکې رانسکورول د هغه خواهش د پوره کولو په معنا دي چې د ترکی خاورې ته د اسلامي دولت وسلولې ډلې د تیلو رسد دي خوندي وساتل سي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بې له رابع اکرم خان څخه.
نن د کرنسی مارکیټ نن تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیه خرڅل کیږي او په 1.25 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپیه او په 1.75 روپیه یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه یو ریال په 28 روپیه 25 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیه 40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپیه 45 پیسې او په 1.10 روپیه 10 پیسې. یو افغانۍ په 1.08 روپیه او په 1.03 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 202 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 25، بنو کې 15 او 26 او په کوټه کې منفی 2 او 14 وي.
خبرونه مو له بوریوال کاکړ واوریدل او د موسم او کرنسی حال رابی اکرم خان درکړي. په روانه غړي کې د جنو نورو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان او افغانستان مشران له وسوالو طالبانو سره د دریدلو خبرو پر بیا پیلولو سره سلا سوي، خو پاکستانی سیاستوال آفتاب شیرپاو د بل کوم مهم ګام پته مادي.
دا اتم مهم باندې هارت اف ایشیا استانبول پروسس چې دا وی میټینګ دې اویلم کوښښونه چې راغونو دا به یو بل لیکه ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت وايي هر کال 100 مکتب سکولونه پر رسمي سکولونو بدلوي، خو د اپوزیشن یو غړی سردار بابک بیا برعکس خبره کوي.
غنی کال یو پرایمري سکول لرنه جوړ شو، یو پرایمري سکول او ما د 1000 سیوا مکتب سکولونه کې دا بابک.
او د نن ورځې حجره پروګرام کې د افغانستان جلال آباد سره نشته د ګوشتي ولسوالۍ لورځو
د کلی نم پاس ګډ چاپی را غرونه دي چې کله بارانونه وشي نو په موږ باندې ډیر زیات سیلابونه راځي. زمونږ ډیری کرنیزې ځمکې بازی کورونه او دا ټول رانه بس لا وکړل.
او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل رپورت. پاکستانی وزیر اعظم د افغان ولسمشر سره د طالبانو د روغې جوړې د مذاکراتو په اړه خبرې کړي. کسم چارواکي دا نه دی ویلي چې د خبرې به کله پیل شي، خو زیاته کړې ده چې ترګر به د سولې ګډوډولو ته نه پرېږدي. یاد دې وي چې دواړه مشران تر هغې وروسته سره کښېن اصل چې پاکستان میشت پښتانه ملت پال سیاستوال د وروستیو کې کابل ته ورغلل او ولسمشر اشرف غني ته پیرس کې د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات غوښتنه وکړه. بشر ګواښ په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له دفتره پرون ماخام خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ماخام په پیرس کې ملاقات وکړ. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې ملاقات کې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د روغې جوړې پلوې ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث د مذاکراتو کې شامل وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی مشال ریډیو سره خبرو کې نن له تفصیلاتو ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو واضحه خبرې وکړې. پیرستا د ولسمشر غنی سره تلی یو افغان چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل شول چې په خپل خاوره موجود هغه وسلوال دی وزپی چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستانی وزیر اعظم په خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی په دې خبره ټینګار کړی چې خپل خاوره به د خپلواک افغانستان پر ضد کارولو ته پرې نږدي. د آب و هوا بدلون په اړه د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د ولسمشر غنی او وزیر اعظم نواز شریف ملاقات تر هغې وروسته ممکنه شو چې پاکستان میشته پښتنو سیاستوالو کابل ته سفر وکړ. کابل ته تللی پلاوی کې شامل د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي اشرف غنی اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې هم برخه واخلي چې ورسره به طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیلولو ته لار هوار شي.
دا اتم هم باندې هارت اف ایشیا استانبول پروسس چې دی، نو دا وی میټینګ دی د افغانستان باره کې دی او د چیرمنی مګو سره ده. نو زمونږ خدا خو به خواهشي چې اویلم کو اشرف غنی صاحب راغو نو دا به یو بل لوی کتن دی. خو لا سو خبره واضح شوې نه ده د طالبانو سره د مذاکرات خبره به بیا مخ په وړاندې راځي. هغې کې مونږ به غواړو چې پاکستان مخ په لاندې کاری وکړي او دې کې دام زمونږ خواهشي چې چین او امریکا څنګه چې په مخکې هغوی پکې ناست وو پکې هم کېني.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو موین عبدالغفور لیوال دو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سولې خبرې پیلول غواړي، خو له خپلې دې غوښتنې نه تیریږي چې پاکستان دې په خپله خاوره د وسلوالو مرکزونه ونړي. کابل ته ورغلی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي دوی د افغانانو غوښتنو سره اتفاق کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر پوز د پالیسیانو د بدلولو زور نشي راوړلی، خو د دواړو خواوو خبرې څارلی شي.
مونږ البته دا خبره کولای شو چې وګورو چې کوم فریق چې په دې خبرو اترو کې فرض کا درغلی کوي یا د خبرې ترې په اخلاص په مخ نه بیایي، نو چې هغه بیا په ګوتو کې فوج شوی او نواز شریف خپلو کې شوی دی نه مونږ ځکه خبر نه یو چې مونږ دغه رابطې یا تماسونه دا زموږ نه شي. مګر مونږ په مخ کې مسؤلیت خو نواز شریف ځای به ځکه لري چې دې صدر اعظم د ملک دی. خو دومره خبره کوو ټول باره کې خبره کوو چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. افغانستان خپلواکي او استقلال ته احترام چې دی هغه فرض دی، وظیفه ده ګاونډي ټولو هیوادونو. او څوک چې د خبرې خلاف ورزي کوي هغه په حقیقت کې جنگ ته لمن وهي.
یاد دی چې تیر ځل په جون میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې شوې وي. لا تر اوسه پورې د دغه ودرېدلو مذاکراتو په اړه د پاکستان او افغانستان لخوا د خبرو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي.
د بشر ګواښ رپورټ مو اوریدل. خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نشر پارټي پارلماني مشر او د تعلیم پوخانی وزیر سردار حسین بابک تور پوری کړی چې اوسنی حکومت په تیر دونیم کالو کې یو پرایمری سکول هم نه دی جوړ کړی، خو د پونا شاوخوا زر مکتب سکولونه بند کړی دي. خو بیا د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چرته چې د ماشومانو شمیر په مکتب سکول کې زیات وي هغه به نه بندي شي. تفصیل له پېښوره د خالد خان په ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان دا ګل په ماخام صوبای اسمبلی ته وویل دا صوبې په لرې پرتو او پسمانده سیمو کې به هغه مکتب سکولونه نه بندیږي چرته چې د ماشومانو شمیره زیاته وي او یا په یو نیم کیلومتره دننه سرکاري پرایمري سکول وجود نه لري. دا پختونخوا د تعلیم وزیر دغه خبره د مخالف ګوندونو لخوا د مکتب سکولونو د بندیز په جواب کې وکړه او زیاته کړه چې صوبایي حکومت دا یو پالیسي لاندې هر کال سل سکولونه په ریګولر سکولونو کې بدلوي کوم چې د جنرال ضیاءالحق د وخت نه جوړ شوی وو. دا حکومت یو سکیم دی دا مکتب سکولونو په ریګولر سکولونو کې بدلول. هر کال سلسل مکتب سکولونه په ریګولر سکولونو کې بدلیږي کوم چې د ضیاءالحق د وخت نه جوړ شوی وو او کوم چې تاسو وایې بند شوی دي نو هغه بند نه بلکې نور سکولونو ته راوړل شوی دي. چرته چې نږدې پرایمري سکولونه وي هغې ته شفټ شوی دي. خو بیا زه وایم چرته چې په یو نیم کیلومتر کې سرکاري پرایمري سکولونه نشته او چرته چې مکتب سکولونو کې د ماشومانو شمیره زیاته وي هغه به نه بندیږي. خو بیا د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي سلپاټي پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل دغه پالیسی د تیر حکومتونو هم وا چې مکتب سکولونو په ځای عام سکولونه جوړ شي. خو افسوس خبره ده چې موجوده حکومت په دوه نیم کال کې یو پرایمري سکول نه دی جوړ کړی او بیا یې خوښه زر مکتب سکولونه بند کړی دي.
مکتب سکولونه کې دا باندې سوال دا چې دا 1000 سکولونه موږ په کوم رفتار باندې سکولونه جوړو زموږ وسایل کم دي. زما خپل اندازه دا چې 1000 سکولونه موږ پر روانو 35 کال کې نشو جوړولی.
دا پختونخوا د تعلیم وزیر د یو پختنې په جواب کې صوبایي اسمبلی ته وویل موجوده حکومت په سرکاري سکولونو کې د اضافي کمرو تشنابونو او نور اسانتیاګانو لپاره 9.5 روپۍ منظوري کړې دي. دا کوم تر مخه د یو سکول پرنسپل د علاقې د مشرانو په خودنه او مرسته دغه پیسې مصرف کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
نن په پېښور کې قبایلي خبريالانو د دوی د ملګرو د وژنې او ځینو نورو ته د دړکو د قبایلي خبريالانو د عدم تحفظ پرست له پېښور پرېس کلب څخه تر گورنر هاوس پورې احتجاجي لاریون وکړي. دوی بیا د گورنر اوس مخې ته احتجاجي مظاهره هم وکړه. مظاهره کې په لسګونو قبایلي خبريالانو تر څنګ د پېښور پرېس کلب او د خیبر یونین اف جرنالست غړو هم ګډون وکړي. زموږ همکار زلاند یوسفزی مالته ورغلی وو او د دوی دغه خبرې را لېږلې چې پایلې د مظاهری له شعارونو کې شي.
زما نوم فاروق مسعود دی او د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرم او تیرو 15 کلونو سره د صحافت شعبې سره وابسته د مختلف قسمه قوتونو د چاغې په وجه مطلب صحافیانو ته تھریټ سم ملاویږي. نو در او دینه علاوه د کمیونیکیشن چې کوم مسله ده هغه هم ډیره غټه مسله ده چې صافیان ته پیخیږي. د قبایلی صافیانو هغه 10% تحفظ دی هغه هم نشته دی.
زما رسول داور نامه ده شمالي وزیرستان نه صحافی دلته جیو ټلویزیون سره کار کوم. بالکل مونږ خدا کو خواهش وو چې مونږ وزیرستان کې ځان په حفاظت نه ګڼلو نو دلته راغلو. اوس مونږ ته دلته داسې معلومیږي لکه وزیرستان او پېښور وزیرستان تقریبا مونږ لپاره یو دی ځکه چې مونږ ته هلته هم خطره وه دلته هم خطره ده. اوس مونږ کله په اسلام آباد ته ځو کله لاهور ته ځو کله یو ځای بل ځای ځان غلی کوو نو مونږ صافت څه وکړو.
زما نوم نور بیران دی شمالي وزیرستان تلور سره مې تعلق دی او هلته ایز اے جرنلسٹ کار کوم. سلور پنځه زاویه باندې به ته سوچ کوې چې یاره مونږ به کوم طرف ته دغه رپورټ مونږ ته مشکلات جوړوي. مشکلات خو هر ځای کې شته او شمالي وزیرستان کې هم شته. که یو رپورټ جوړ کړو مونږ ته هلته د حکومت طرف نه یو طرف ته زاویه وګورو نو هغې طرف نه مشکلات شته. طالبانو طرف ته خبره لاړه شي هغې طرف نه مشکلات شته. قبایلي سسټم دی هغې طرف ته خبره لاړه شي هغې طرف نه مشکلات شته.
زما مشترم خان نوم دی د ټرایبل آف جرنلسټ ممبر د مومنټ سره تعلق
صحافي مجبوري ده چې کوي کې نه دا نن سبا په ټرایبل ایریا کې دا په خیر چې کار دومره سخت شوی چې دومره سخت کار باندې هم په دې نړۍ کې نیم نور.
زما نوم دی نصیر اعظم مسعود او تعلق مې دی د جنوبي وزیرستان سره.
زمونږ ته خو تر اوسه پورې د حکومت لخوا یا د ادارو لخوا هیڅ قسم تحفظ نشته. اوس یو څو ورځې مخکې زما د انفارمیشن منیسټر چې زمونږ کوم منیسټر دی پرویز رشید
د دې سره زمونږ ملاقات وشو لید کاتم وشو او ماته ډیر زیات افسوس وشو چې کله مونږ دوی ته وویل چې زمونږ یو ورور د زمان مسعود چې د کوم تعلق جنوبی وزیرستان سره اوس یو څو ورځې مخکې چې کوم ووجل شو د دې فیملی ته ریلیف په حواله سره او چې کوم هغه صافیان چې کوم دوی ته تریټ دي چې په دې کې ماته هم تریټ دي متن دی لپاره د تحفظ نو هغې مخ شه ماته دا وویل چې په دې سلسله کې زه بالکل بے بس یم.
دا قبایلی خبریالان چې په پېښور کې نن مظاهره وکړه او وروسته له مشال ریډو سره خبرې وکړې. تېر ورځ د خیبر پښتونخوا صوابي کې د پولیو کمپاین لپاره د پولیو کمپاین لپاره یو مشر ډاکټر یعقوب خان د وژنې په غبرګون کې ډاکټرانو نن په خیبر پښتونخوا کې تېر ورځ لمانځي خو د هسپتالونو کار د معمول مطابق روان دی او د ډاکټر یعقوب د وژنې اف آی آر هم د نامعلومه کسانو پر سر درج کړل شوی دی. د پولیو کنټرول روم چارواکي وایي خیبر پښتونخوا کې د پولیو په ټیمونو او کارکونکو په وسوال بریدونه په مجموعي توګه 8 کسان وشل سوي او 9 شوبل سوي. دي نور تفصيل له پېښور د غلام اوس په ریپورت کې.
د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون یو انتظامی چارواکي ډاکټر صوبان مشال ریډیو ته وویل چې د ډاکټر یعقوب د وژنې په غبرګون کې ډاکټران د خپګان سرګندونه کوي خو د هسپتالونو کار د معمول پر رنګ روان دی.
اول خو ډیر افسوس دی که زمونږ یو مرګری خوږ مرګری ډاکټر څوک دی هغه پر مشهد شوی دی. په داسې واقع کې ډاکټران طرف نه څوک کار هغه شوی دی ټول ډاکټران دغه مزمت کوي د کاغه کوي سیره د دا واقع مزمت کوي هغه احتجاج په طور باندې یو هغه کړی سټرایک خو نشته خو لکه تعزیت په طور باندې هغوی دا هغه کړی سیره تورې پټې یا څه دا شي حکومت دی هغوی لګولي دي.
د صوابۍ ضلع د پولیو د کیمپینونو لپاره د مشر ډاکټر یعقوب د وژنې په لړ کې د صوابۍ د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی 13 په زیده صوابۍ کې په نهر بای پاس باندې نامعلومه موټر سایکل شروع په ډزو وژلې وو او د خیبر پښتونخوا د ترګری ضد محکمې د نوموړي د وژنې اف آی آر هم د نامعلومه کسانو په ضد درج کړی دی او کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ د دې پیخي نوري پلټنې هم پیل کړې دي. بلې خواته په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د سارنې لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د پولیو د کنټرول روم یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې پولیو په ټیمونو په وسلوال بریدونو کې 8 کسان وژل شوي دي او یو کم 40 جوبل شوي دي چې پکې د پولیو کارکونکي او د پولیو د کارکونکو په امنیت باندې مامور پولیس هم شامل دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
او یو بل رپورټ دی چې پرون په اسلام آباد کې سوي بلدیتي انتخاباتو کې غیر سرکاري نتیجې راغلي دي. د دې نتیجو له مخې پاکستان واکمن مسلم لیگ نن زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي. دا انتخابات په 50 یونن کنسولونو کې سوي وو او په کې 650 کسانو برخه اخیستې وه. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
په اسلام آباد کې په وړومبي ځل شوي مقامي انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو مطابق د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان سرکاري ټی وی په وینا چې د نهه په ورځ سرسره شوي مقامي انتخاباتو کې مسلم لیگ نون 21 چوکۍ او پاکستان تحریک انصاف 14 چوکۍ ترلاسه کړې دي. 14 آزاد امیدوارانو هم په دې انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه کړې ده. په دې انتخاباتو کې پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي هم برخه اخیستې وه خو پکې یو چوکۍ هم نه ده ترلاسه کړې. د اسلام آباد یونین کونسل 9 G10 د چیرمن په چوکې کامیابی تر لاسه کوونکې ملک ساجد وایي چې د خپل یونین کونسل خلکو د بنیادی ضرورتو لپاره به کار کوي.
ګاز کی سپلای، پانی کا مسله، سیوریج کا نظام،
د ګیس فراهمي، د اوبو مسله او د اوبو د وتو نظام داسې شیان دي چې هغه د اولس په بنیادی حقونو کې راځي. د دې شیانو نه د خلک محروم دي. دا شند د بنیادی صحت مرکزونه هم نشته او کمیونټي مرکزونه هم نشته چې خلک خپل مړی ژوندۍ پکې وکړي. نو زبا په دې مسلو کار کوم او د یو کال دنه با دا مسلې د هوارولو کوشش کوم.
د فکر د 13 اسلام آباد کې د سکیورټي انتظامات هم سخت کړی شو او په دې موقع د پولیس او رینجرز اهلکاران ولاړ وو.
حکومت په هیواد کې په یو شمیر ملکی او غیر ملکی شانو د ټیکس شره زیاته کړې ده. د خزانه وفاقي وزیر سنیټر اساق ډار تیر ورځ خبري غونډې ته ویل چې یو شپې ته هغه درآمدي شان په چې د وړاندې نه ریګولریټي ډوټي نه و په هغه 15% ټیکس لګول شوی دی. دې ته کارپوهان په څه نظر ګوري؟ احمد الله رپورټ جوړ کړی.
د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اساق ډار د ګل پورس د کابینه د اقتصادي رابطه کمیټې د غونډې وروسته خبري غونډې ته وویل چې سخ کال په لومبو شپږ میاشتو کې د یو شمیر شیانو نرخونه کمیدو او د بیلو عواملو لکبله د ټیکس محصولاتو په لړ کې د 40 ارب روپو شارټفال سره مخ دي.
1000 سے لے کے 1800
سی سی نو واخل تر 1300 سی سی پورې په نوو او زړو گاډو لس فیصد درآمدي ریګولیټری ډیوټي زیاته کړې شوې ده. خزر سی سی او د دې نخکته گاډي بعد دې نه مستثنا په مقامی کچ جوڑی دن کو پا گرانو سگرٹونو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 3000 روپو او پا ارزان سگرٹونو ایکسائز ڈیوٹی 1240 روپو پزے 1240 روپے کڑے شوی دا. پیوش پیتا درامدی سیزونو دے ڈیوٹی زیادہ ولو سخبا 6.15 ارب روپے دیو فیصد ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی نافذ ولو سخبا 24 ارب روپے او دا باہر نہ پنو او زڑو گاڑو راوستو ریگولیٹری ڈیوٹی زیادہ ولو سخبا 2.15 ارب روپے حکومت ته ترلاسه شي.
د حکومت لخوا په یو شمیر ملکی او غیر ملکی شیانو د ټیکس زیاتولو نه په عام ولست اثرات پریوزی. د معاشي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي
حکومت کم یو ټارګټ یو خوده چې موږ محصولات هغه بدوم رکیږي چې کم اوس ریوینیو رااله نو تقریبا 40 ارب روپو هغه کم راغې. ریوینیو کم ټارګټ چې حکومت خوده او ناغیره لپاره اوس فایننس منیسټر او ګورنمنت داسې بيتي جنواغستو چې د ریوینیو با موږ په ان ډایرکټ ټیکسز کې به پوره کوو چونکی حکومت خپل کم کمزوری چې دا چاغې ټارګټ اچیو نه کړی شو دا هغه عوامو ته ترانسفر کوو دا خبره نه ده. منګای به خامخا دې سره سیوا کیږي عوام باندې بر دې بد اثر راځي او کم چې عوام ته یو ریلیف ملاو شو د کم قیمتونو په شکل کې نو دوباره حکومت هغه ریلیف د عوامو نه واغستو.
د یادونې ده چې حکومت د دسمبر میاشتې لپاره د پېټرول او ډیزل زاړه نرخونه پر ځای وساتل او د خاورو تیلو په نرخ کې یو کم 80 پیسې کمې وکړو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د فرانس په پیرا شهر کې د ماحولیتي مسلو په اړه سرمشریزه روانه ده. پاکستان هم د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې آب و هوا یې خرابه یا خچنه ده. دا چې حکومت او پینز په خپل ولس د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه کولای شي تفصیل به د فرخند اسد په رپورټ کې وو.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې په اړه سرمشریزه د فرانس په پیرس ښار کې د ګل پورس پیل شو. په دغه غونډه کې د 150 هیوادونو مشران ګډون کوي. دوی به د چاپیریال د صفا ساتلو د خطرناکو د هغو گیسونو د اخراج د مخنیوي په اړه هم خبرې کوي چې د ځمکې د تودېدو سبب جوړیږي او انسانانو، ځناورو او ونو بوټو ته هم نقصان رسوي. په دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون کوي. پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې هوایی خچنه ده او د خطرناکو گیسونو د اخراج د مخنیوي لپاره پوره منصوبه بندي نه لري. د پاکستان کراچۍ، پینډۍ او پېښور هم د هغو خارونو په لیست کې شامل دي چیرته چې د خطرناکو گیسونو اخراج زیات دی. د آب و هوا او چاپیریال په اړه پوهه لرونکي د سواد نه شوکت شرر وایي د پښتنو په سیمو کې د چاپیریال د ښه او صفا ساتلو په اړه ډېر لږ کار کیږي.
بالکل دے موسم چکم پیٹرن دے کمانداز دے غبدی کم جی زرگون کالو خلق بالکل وزدی سر مخامخ دے و خلق خبرون دے دے حال پوری او دا چان تک چې کوم د ژوند د تیرولو کې ضرورت دی چې د هغه خلک په لیول مجبور کړي چې هغه دی ونی هم کړي چې هغه دی نو چې دا چې کوم د ماحول سره متعلق کوم کارونه دي کول په کار نه هغه هغه شان دي نه کیږي.
د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساينس او استاد ډاکټر آصف وای باید ولستا د چاپیریال د صفا ساتلو په اړه پوها ورکل شي.
او دا ټول ایشوز موږ ډیسکس کوو. فار ایگزامپل کدا ریسنت چینجز راغلي دي نو هغه چینجز موږ په کلاس کې ډیسکس کوو. فور سیلیبس موږ نه فالو کوو بلکې جنرال ډیسکشن هم کوو. نو سټوډنټس دا چې هغه جنرال اویرنس په سټوډنټس کې هغه دی انوایرنمنټل ایشوز سره هغه اویر شي.
د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او په خپل یو رپورت کې لیکي د پاکستان په پېښور، کراچۍ او پینډۍ ښارونو کې د گاډو او رکشو نه د هغو گیسونو اخراج زیات دی چې د هوا د خچنوالي او د یو شمېر ناروغو سبب جوړیږي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کلنی بجټ او د پرمختګ په نورو منصوبو کې د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه کار کوي په اړه د ماحولیاتو د صوبایي حکومت د کمیټې یو غړی ضیاء الله خان بنگشوای
او تاسو ښه خیال وینئ دا انوایرنمنت غدا پرا د بلین ټری سونامي کوم څه غدا پلانټیشن شوري دي بیسیکلی دې پرې سمو خبر په مخا کې فری ان دا انوایرنمنت سړي دی باندې زیات کړی دا فوکس کړی دا دا انوایرنمنت غاشي کلیئر انوایرنمنت وی او دې نه علاوه مو په ډریسي ډرینکینګ واټر ډریسي ډرینکینګ واټر حواله سره مختلف شهرونو کې اوس کې واټر فلټریشن پلانټ لګون مطلب شوري کو او دسه مختلفه کې پبلک هیلث سیکٹر کې کلین ڈرنکنگ واٹر باندې لګي دی زور شوري دا نو خیبر پختونخوا حکومت مکمل فوکس دی عوام ته انوایرنمنت د سیفر کو بالکل فری او مطلب صفا انوایرنمنت وی
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته تیر اتوار پورس په پیرس کې ویلي دوی بعد ماحول د صفا ساتلو په اړه د نړیوالو هیوادونو په وړاندې کل شو خبرو عمل کوي خو بل خواسیرون کې وای باید د پاکستان حکومت هغه مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې دغه هیواد ځینې خارونه یې د خیچونو خارونو په لیست کې اچولې دي
فرخنده اسد دوه سم درې نیمه بجې سوي دي بوروال کاکړ د خبرونو لنډې سوړاندې کوي
افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم پرون ماشان د فرانس په پلازمینا پیرس کې د کاته کړی د پاکستانی وزیر اعظم له دفتره پرون خبر سوی خبر پانه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی او د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ترمنځ د لیدو کتو پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبري وسوي د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وای په دغه صوبه کې د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې ته هیڅ ډول خطر نسته سرفراز بوکټي پرون په کوټه کې خبري اعلان ته ویل بلوچ بلتون پالي د عملیاتو په ترڅ کې ځپل سوی دي او پر بهرنیو پانګ اچونکو د بریتوان نه لري د پاکستان واکمن مسلم لیگ نن د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده دغه انتخابات چې پرون ترسره سو نن یې غیر حتمي نتایج مخې ته راغلي دي چې تر مخه یې مسلم لیگ نن یوویشت څوکۍ ګټلې دي د افغانستان د پولیس چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې یو چاودنې درې ماشومان وژلي او دولس یې ټپه کړې دي دا چاودنه نن د بغلان ولایت مرکز پولي خمري ته نږدې سوې ده د پولیسو ویاند ویلي چې په چاودنه کې په نشه سوو ماشومان عمرونه له اوو تر دولس کالو دي د ناټو عمومي سیکرټري ینس تونتلبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جنګیږي نوموړي پرون په برسلز کې مشال ریډیو ته په مرکه کې وویل افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف د جنگ کې پوره وړتیا او لیاقت ښودلې ده او د جرمني حکومتي کابینې د داعش پر ضد په جګړه کې د برخه اخیستو د پلان منظوري ورکړې ده د دې پلان هدف دا دی چې جرمني په شام کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د مبارزې برخه شي
د خبرونو لنډیز مولا بوریوال کاکړ ز خواوري دل او سم د اوسم حجره پروگرام لرو پزما د عبد د افغانستان جلال آباد سرنشتې ګوشتي ولسوالۍ لتللی حالت خلکو سر خبري کړي او دا پروگرام را لښلې
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو باز محمد ابیدیم او د اوجری په نننې خبرونه کې ستاسو قربایم د ځل موجره د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په یو کلی کې جوړه ده د ګوشتي ولسوالۍ د جلال آباد ښار شمال شرق ته په 50 کیلومتره کې موقعیت لري او لوی کلی په کې خویزی ماماخیل دوړخیل خوګاخیل انرګي اړخه او سربند یادول وردی کسوم په ګوشته کې داسې ودانې نه لیدل کیږي چې سلګونه کلونه قدامت دی ولري خو په غرونو او سمسو کې د بودایي مذهب اثر لیدل کیږي لمرخاته ته د کامی او لمر پریواته ته د لالپوري ولسوالۍ او مومندی جنسي موقعیت لري د کونړ سفان د سین لدغه ولسوالۍ تیریږي او ل سین د پورې غاړي د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند لاشپور کلی دی لکه څنګه چې نور پښتون خپل دود دستور پالي د ګوشتي ولسوالۍ خلک هم غشان خپل دستور پالي په غم خاده کې یو لبل سره ګډون کوي او د جرګي سیستم ته ډیر ارزښت ورکوي دا ظلم حجره د ګوشتي ولسوالۍ په خویزو کلی کې جوړه ده دا چې د کلیوالو لوی ستونزې سدي په حجره کې ناس لسو تنو مشرانو یې پښتو کاکا تاسو اول خپل نوم واخلي او بیا راته دا وایي چې ستاسو په کلی کې هم د ستونزې څه شي دي
زه سبحان الله د ګوشتي د ولسوالۍ د خویزو د کلی اوسیدونکو د کلی نم پاس ګډ چاپیره غرونه دي چې کله بارانونه وشي نو په موږ باندې ډیر زیات سیلابونه راځي. استنادي دیوالونه نه لرو. خوړونه زموږ په کلي دغومره جګ دي. تیره موده کې یو سیلاب راغلی و چې زموږ ډیرې کرنیزې ځمکې بعضې کورونه او دا ټول رانه بس لا وکړل.
تاسې د دغې ستونزې په اړه باندې کله ولسوالۍ ته او یا هم د ولایت مقام ته مراجعه کړې ده؟
هو صاحب، منګه تقریبا چې په درجنو درجنو کاغذونه لیکلي، چارواکي مرا وستي دي، په دسترګو مرته خودلی دي، اریزې مرته کړي دي، دوی په دفترونو کې همدا اوس هم زموږ د خوړونو بلها اریزې به پرتي، خو چونکې چارواکي زموږ په دې خبره باندې هېڅ غوږ تر اوسه پورې نه دی ګرولې.
یوازې خوړونه دي چې ستاسې ځمکې او کورونه تخریبوي او که نه؟ زه چې دلته وینم د کونړ صفان د سیند هم د ګوشتې د سیمې نه تیر شوی، بلکې د خویزو د کلي نه هم تیر شوی. دغه سیند خو تاسو ته نقصان نه در رسوي؟
زه په خپله د دې ولې میراب یم. دا وله ما کوله پروس کال وړې تا عمل وکړه چې د درې څلورو کیلو په اندازه باندې هندواڼې په دې پټو باندې ولاړې وي او سیند ورته داسې رامخامخ و چې هغه هندواڼې به سره د دې بوټو همداسې دغه کولی په کال په کال تقریبا چې په لسګونه جربه ځمکه زموږ نه سین وړي او سین دومره سریله دی چې منځ کې ټاپوګان پاتې شول اخوا دیخوا ټولې ځمکې زموږ نه سین وی وړي.
زه چې په ډیرو کلو کې دلته ګرځېدلی یم او د سیند د غاړې کلي وي، د کلو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې چې په ولایتي سطحه د ملي پیوستون ادارې جوړې شوې دي او بیا په کلي کې شوراګانې لري، دوی اکثرو ځایونو کې د سیندونو مخې ته او د خوړونو مخې ته استنادي دیوالونه کړي دي. ستاسې په کلو کې دغه چاره سرته نه ده رسېدلې؟
زموږ د ملي پیوستون په پیسو باندې د سیند په غاړه باندې کار نه کیږي. هغه ډېرې زیاتې پیسې غواړي، شوراګانې پکې کمې دي، موږ ته ډېرې کمې پیسې راکول کیږي، یو مسله دا شوه. او دویمه خبره دا ده چې د ملي پیوستون کمې پیسې دي، هغه موږ داسې ډېر د ضرورت په حساب باندې چې دی هغه موږ د خوړونو غاړو ته پی استنادي دیوالونه کړي دي.
اوس مو غوښتنه څه ده؟
اوس مو غوښتنه دا ده چې د سیلاب نه هم بچ شو او دا کرنیزې ځمکې زموږ دغه نه بچ شي، د سیند نه بچ.
مننه، خوشاله اوسې. د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو، اوس یو بل کاکا ته مخامخ یم. دی د پوهنې ریاست سره تعلق لري، وظایف یې اجرا کړي دي په دغه برخه کې. د مخته دا پوښتنې ږدو چې د دوی په کلي کې د تعلیم وضعیت څنګه دی؟ مهرباني اول خپل نوم والی.
زما نوم روح الامین بشیر دی. دا ډیره لرې سیمه ده، زیاتره نصابي کتابونه چې کوم د معرف لخوا نه جوړ شوي هغه دلته په مکمل دغه باندې رارسېږي او بلکې راورسېږي. د استادانو خوا نه هغه لازمه هدایت چې باید کتاب وساتل شي چې د هغې نه آینده شاګرد استفاده وکړي هغسې نه کیږي. استادان هم د کامی او دارالمعلمین دي، کوم چې د دې لسونه فارغ دي هلته ځي، او مسلکي استاد باید موجود وي او هغه په خپل مسلکي په خپل مضمون باندې باید با قدرت وي، حاکمیت ولري، تر څو چې نور لکان ته استفاده وکړي.
دغه د دارالمعلمینو نه چې فارغ شوي دي، دا استادان ستاسې په دې کلی خویزو په مکتبونو کې په کار ګمارل شوي؟
او په کار زیاتره په کار ګمارل شوي. خو دا پته نشته چې دوی څه قسم ته فارغ شوي دي، آیا ازمونه ته اخیستل شوي او کله سریلا یا شوی دی. هغه په خپل مضمون باندې کوم چې فارغ شوی دی حاکمیت نه لري.
مدیر صاحب، ساسي مطلب دا دی چې وسنه کوم نصاب چې جوړ شوی دا ګران دی؟
دا ډیر ګران دی. یوازې د لسان برخه دا چې د انګلیسي برخه څنګه ده، د پښتو برخه څنګه ده، نور مزامین څنګه دي، د سینسي مزامین څنګه دي، نه غزي د دې زیات د سوي نه ډیر اوچت دي.
نو استاد، د خبرونه ما داسې سواغ سل چې تاسو په دغه خپل سیمه کې مسلکي استادان غواړي او هم در معلومین؟
دارو معلمین هم غواړو، مسلکي استادانو په څنګ کې هم استاد د سینه چې په هغه نقلم په عقل کېږي چې په نقل باندې کامیاب شوی هغه استاد دغلته لاړ شي او صرف وظیفه او کامیابی کې باید هلته مو سره حق وکړي.
مننه مدیر صاحب محترم، موږ به ستاسې ستونزې یوه په یوه د چارواکو مخته کېږدو. د خویزو په کلي کې یو بل ورور ته مخامخ یم، او دی به اول خپل نوم والی او بیا به راته ووایي چې د دوی په کلي کې کلینیک شته که وی سستونزې لري.
زمانم ملک حرکت د گوشتې ولسوالۍ د خوازو د کلی اوسیدونکي. گوشتې په ولسوالۍ کې خو یو کلینیک موږ تشته چې هغه کې ډېرې ستونزې شته، هم د دوی په حساب باندې او هم د ډاکټر په حساب. نو تاسو ته موږ کومې ستونزې یو؟
خو داسې هم د ستونزې وایي چې مثلا دغه کلینیک چې ته یادې په دې کې خزینه ډاکټر شته دی؟
خزینه ډاکټر خو نشته، یعنی دو ستونزې چې موږ ډېر ورسره مخامخ کیږو، چې یو د پنډیسټ اوس ډېر زیات شوی دی، چې دغه ستونزه مستلته مریض پیدا شي نو یو واجل اتیرو ورځو کې زما خپله یو خوریو دلته ډاکټر درد پرې راغی، بس موږ چې رساون هغه کولمې دننه وچاودله نو هغه ډېر خطر سره مخامخ شو. تقریبا وسم جوړ نه دی، دا درې میاشتې کیږي. او یو د ولادي ده د ماشومانو، دې تکلیف سره ډېر مخامخ یو چې مریض موږ اکثره زیات د دې ځنه وړو مفتم بابا ته، که مفتم بابا ته نه نو به عامې روغتیا ته رسو کلینک ستامې ته.
دا خو د دې ځنه تر جلال آباد ته پورې تقریبا 50 کیلومتر لار ده. نو دغه 56 مریض یا دا کوم چې خور شه د ولادت سره مخ شوی وي، دوی به په لاره کې ډېر ستونزې لري. ستاسي په دغه برخه کې څه غوښتنه ده؟ چې
زمونږه خوده غوښتنه ده چې موږ ته صحیح ډاکټران، جراحي ډاکټران راولېږي چې د دې پنډیسټ علاج هم کولای شي. د سیمه معمولی لکه یو دانه په پیدا شي په نس کې یا په لاس کې چې دغه علاج کوي. او دویم خزینه ډاکټر موږ ته پکار دي چې هغه د ولادي مکمل تخصیص او معلومات کولای شي. نو دغه ډېر ضروری او دغه دي چې موږ ته
دلته په کلینیک کې دوا نشته.
یاره د دوایانو نه خو بالکل داسې ده چې پاک دی. موږ اوسه پورې که زنانه ورشي هغه پرچی ورته ولیکي وی ګوري، خو پرچه ولیکي نو دوی به په بازار کې خپل اخلو. اوسه پورې موږ دوی د کلینیک له نظر راوړي.
نو د دولت نه مو غوښتنه ده چې په
غوښتنه هم د دولت نه هم دغه ده چې کمی دوایانی دولت سره هغه موږ ته دلته راوړي. کمی خیر دی نه یې هغه موږ بازار کې اخلو، که غریب یو هم څه کوي مریض لپاره خو پکاري.
یوبل کاکا ته مخامخیم، دی براته اول خپل نوم والی او بیا براته د وی چی دوی د زراعت په برخه کې سستون زلری.
زما نوم ملک محمد انور خیزوال دی، د گوشتي دور سوارد خیزو د قوم سیدونکو. او خو تاسو نه ډیر مننه کوم چې دلته راغلی یاست او د گوشتي د ولسونو دغه مشکل چارواکو ته رسوي. د زراعت په بخش کې قدرت د سیو ما چې زمنګ د گوشتي د ولسوالي چې تقریبا 15% زمکه للمی ده او 15% زمکه وی ده، ان تقریبا 40% زمکه وی موږ لرله. دا 15% له پدې خاطر راغله چې په زرها او جریبه زمکه زمونږ سین تخریب کړل. نو زراعت زمونږ د یو کانه بل کار سره نشته مخامخ کیږي. او پدې کې هم د زمونږ چارواکو غفلت کړی دی، شکایتونه او فریادونه واریږي او چغې د غټورو ورسونو مشرانو کړی دی. په وار وار سره خود د دولت رسیدګی نه ده کړی. نو پاره ست ته چې ضرورت لري کانور ولسوالیو ته چې ورکړ شوی دی،
مثلا نور ولسوالیو ته څه ورکړ شوی دی؟
لکه نور ولسوالیو ته د یخي خونی ورته سرتخانی دا ورکړ شوی دی، موږ خپل ولسوالی کې نه لرو. نور ولسوالیو ته د زراعت په بخش کې وخت په وخت سره دی قانون او تخته ټریننګونه ورکول کیږي. دا موږ غوښته ولسوالی تقریبا د دین به برخه پاتې شي. په نور ولسوالیو کې کوپراتیفونه ورکړ شوی دي. زموږ د غوښته ولسوالیو نه کوپراتیفونه ټول شول، شوراګانې جوړې شوې. خپل دغه یو مسول ومه او بیرته پیسې ورکړه. زموږ د خپل شوراګان پیسې اوسم پرتې دي، خو مګر مې څمنګ د کوپراتیو د لارې ونه لیدل. دولت یې سونه کړل. دا وایي دا په دې خاطر چې په ګوشته کې امن دي. او زموږ دولت یو داسې سس دولت دی په کومه ولسوالۍ کومه منطقه کې چې امن یې هلته هیڅ توجه نه وي. نو په همدې خاطر تاسو ته پته ده راغلی چې دا ګورم سرحد د پاکستان سره د ګوشتې ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ الحمدلله امن دي. که د شپې ګرځي که د ورځې ګرځي، هیڅوک هم په دې ولسوالۍ کې د نامې دپاره کوم دغه نه کوي. دغه د زراعت بخش دی زمونږ یو وخت نه بل وخت سره دونش سره مخ کیږي.
دغه ستونزې چې تاسو ما ته وویل او دغه کومو مراتو نه چې تاسو محروم یې، د دغه غوښتنه مو کله له دولت نه کړی؟
په کاراتو کاراتو د دې غوښتنه کړی ده. یو کاراتي چې موږ په خپل باندې ځین له لړ شکایت هم ورته وکړ چې زمونږ د غزرات تقریبا د گوشتي ولسوالۍ د پاره یو نیر چې د کرزیسه په وخت کې دغه پلان جوړ شو، نقشه جوړ شو، $13 میلیون مصرف په هغه باندې راغی چې دغه پروژه د ډیزاین جوړولو ایران اخستی او ګټلې و. بیا د هغوی د طریقه جو $13 میلیون مصرف یې اوس هم دغومره مصرف که په یو بند باندې راشي چې د کامې د لړ نه جوړیږي ټوله ګوشتي ولسوالۍ ته ویکي هم سی وادم کړی و د دې لپاره موږ څومره لاړول یعنی موږ قدرته یم د زراعت په بخش کې نه په هر کې کلینیک کې د صحت کې که په ترانسپورت کې که په نور په هر شي کې د ګوشتي ولسوالۍ د دې نه به برخه ده پرې خاطر ده ګوره موږ د ګوشتي په ولسوالۍ کې هیڅ نه لرو دغه لیسې چې لرو ګوره چې دیوالګانې نه لري همداسې سړک ته ماشومان تاسې په خپله راشي وګورئ زموږ دغه د عبدالحمید مومن لیسه چې د ګوشتي د ولسوالۍ په زړه کې پرته ده چار دیوالي نه لري
غوښتنه مو څه ده
دولتو چارواکو نه مې خواهش دی دا مې ته غوښتنه ده چې په سلو کې سل فیصده یوازې ګوشتي ولسوالۍ نه ده ټول افغانستان په دې اور کې دی چې امن ته موږ ضرورت لرو امن ته امن کې زراعت هر ټول ولسونه په خپل ودرېږي او هر سړی به بیا په خپل کار باندې خدای خو چې امني په ټول افغانستان کې چې مې دوه نقطو سوال کوم دولتي چارواکو ته هم د پاکستان چارواکو ته هم د افغانستان په چارواکو دا دواړه ځکه یادوم چې زه په دې منځ کې پروت یم د ګوشتي ولسوالۍ ده چې امن یو د قرآن قانون شرعي نظام نافظ او یو د افغانستان او د پاکستان ډیورنډ دغه مشکل حل کړي دغه مشکل چې هر شو دغه څه نامنی اور چې بل دی په دې دوه نقطو دي لکه څنګه چې عراق د تیلو ښکار شو دغه رنګه په دې ډیورنډ باندې اور بل دی افغانستان او پاکستان هم د مسلمانان به تباه کیږي دواړو دولتونو ته مې سوال دی چې په دې دواړو باندې د سره غورو کې او عملي کې دا مسله عمل په هر ځای چې دا کرخه کش کړي په دواړو دولتونو په رضا سره کش کړي چې دواړه خو ولسونه د دې اور د سوځېدو نه بچ شي
مننه خوشاله اوسې د مشال راډیو د اوجرې خبرونې قدرمنو اورېدونکو اوس په ګډه یو سندره اورو او بیا بیرته د خوځو کلی ستونزو ته تم کې
لزان جدا نه کې يم نیمګړې بیلتا نه مال زان جدا نه کې يم نیمګړې بیلتا نه تلوې کور د پښتنو پختنو سما گران گران افغانستان سما گران گران افغانستان سمی غٹشی چیرا واوڑم خم پتور زنجیر ننگ رہار تچ پیارا شم پکی وینم خپل تصویر سوچ د غلط پرات دی میڑ نکلک پختان دی زما تند زما بنا پولا چڈیر خواگ دی دسان فرق میں پیدا نہ کر بے خبر نہ تر لغمانا دسان فرق میں پیدا نہ کر بے خبر نہ تر لغمانا دلوی کور د پختنو اے دلوی کور د پختنو اے سما گران گران افغانستانا کنڑے نورستان استا درو تمی سلام دے خائس کی برابر ہم در سر زما کلام دے سمرہ خلے چمی سواد دے پغمان کم تین دے زیاد دے دکوئی ٹی تسل پکی گی کندہار دے ککلات دے پکتیا زانتے یو سوائی خوس میں کم ندے دچانا پکتیا زانت یو سوائی خوس میں کم نہ دے دچانا تلوی کور د پختنو اے تلوی کور د پختنو اے زما گران گران افغانستانا زما گران گران افغانستانا
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو تاسو د ګوشتي ولسوالۍ د خویزو کلی د خلکو ستونزې واوریدي اوس د ننګرهار ولایت د والی ویان احمد ضیا عبدالزی ته راغلیم او د دوی ستونزې به ورته یوه یوه مخته ږدو. عبدالزی صاحب، د دوی عمده ستونزه دا ده چې دوی وایي چې د دوی کلی کرنیزې ځمکې د سیلاب او د سین مخته دي او هر کال د دوی نه سین په سلګونو جریبه ځمکه تخریبوي. دوی هلته په سیمه کې تیرو کلونو کې استنادي دیوالونه ورته جوړ شوي او خو دوی وایي چې هغه اوس د سیند په منځ کې دي. دوی ډېرې غټې غټې تیږې غواړي چې د سیندونو مخې ته یې واچوي، چې او دوی وایي چې د ملي پیوستون له لارې چې کومې پراختیایي شوراګانې دي او دوی ته کومې پیسې راځي، د ده دپاره ناکافي دي چې دوی پې د سیندونو او سیلابونو مخه ونیسي. ستاسو اجرات به په دې برخه کې سوي کړي مو دي او راتلونکي کې به څه وکوي؟
ډیره مننه. په نورمال شکل سره موږ ته د ولسوالیو نه ورته ستونزې را رسیږي او موږ یې بیا هم د مربوطه ریاست سره او هم د وزارت سره شریکو چې په حل باندې کار وشي. د ګوشتي ولسوالۍ دغه ستونزې موږ هم تاییدوو، پخوا هم دوی موږ سره شریکی کړي دي. په کلو کې لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ، موږ د کلو پراختیا ریاست د طریقه د ملي پیوستون پروژې لرو. که ځینې پروژې داسې چې هغې ته ډېره بودیجه ضرورت اوسي، نو بیا دا تعقیبیږي د مربوطه وزارت سره څو هغوی ورته په زیات اندازه بودیجه انتقال کړي. یو لاره دا لرو. بل بعضی وختونه موږ کولی شو د موسساتو په مرسته باندې دوی ته دا ډول خدمات عرضه کړو، خو زما هیله به دا وي چې دوی که وکولی شي دومره معلومات موږ سره شریک کړي چې آیا د دوی دا ستونزه تر ولایت او د کلو پراختیا ریاست رسیدلی که نه. که نه وي رسیدلی، زه یو نوی زیری دوی ته ورکوم. څو ورځې وړاندې چې والي صاحب کابل ته تللی و، د کلو پراختیا وزیر صاحب سره یې ناسته وشوله او د هغه نه یې په همدغه مورد کې غوښتنه وکړله چې زموږ په هغو ولسوالیو کې چې ګوشته هم پکې شامله ده، چې د سنادي دیوالونو ضرورت دی، باید د هغې لپاره دوی ځینې ګامونه واخلي. خوشبختانه د کلو پراختیا وزیر صاحب وعده وسپارله چې موږ به د خپل ریاست سره په تفاهم په کومو ولسوالیو کې چې د سنادي دیوالونو ضرورت شته د دې یو لیست په ترتیب کړو او وبګورو چې د کوم مدرک نه د دې مشکلاتو د حل لپاره ګام واخلو. موږ به انشاءالله په آینده مجلسونو کې د کلو پراختیا ریاست ته دا وظیفه ورکړو چې د ګوشتې د سنادي دیوالونو موضوع تعقیب کړي او هر امکان چې اوسي یا د هر ادارې نه چې اوسي یو څه اقدامات به وکړو چې په دې باندې کار وشي، څو عملا هلته د سروې نه وروسته او د ضرورت د معلومولو نه وروسته یو څه پروژې عملي شي چې د خلکو ستونزه حل شي.
بل ستونزه چې ادوی د روغتیا په برخه کې وایي چې ټوله ولسوالۍ کې جراح ډاکټر نشته او بیا د دوی په کلی کې خزینه ډاکټر په کلینیک کې نشته دی او د دوایانو نه هم شکایت کوي.
ولی صاحب همیشه د ټولو ولسوالیو نه گزارشات اخلي، بلخصوص په صحي برخه کې د ډاکټرانو د موجودیت نه د درملو د انتقال نه خو بیخي احوال اخلي. موږ چې کوم راپور لرو د عام روغتیا ریاست نه، دوی یو ډاکټر استخدام کړی دی، تقریبا $1000 معاش دوی ورته ورکوي د ګوشتې ولسوالۍ لپاره. د خزینه ډاکټر ستونزه دوی هم لري، خو د دې په مقابل کې دوی هلته یو تعداد قابلګانې روزلي دي چې هغوی کولی شي هغه لومړني صحي خدمات میرمنو ته عرضه کړي. د درملو په ارتباط باندې زموږ معلومات دا دي چې هر ولسوالۍ ته د ضرورت په اساس باندې درمل رسیږي او موږ د دې پروسې تعقیب هم کوو، گزارشات یې اخلو. خو که رښتیا هم بیا هم کوم دوی ستونزه ولري، موږ به عام روغتیا ریاست ته هدایت ورکړو چې په دغو برخو کې کوم مشکلات رښتیا هم وجود ولري هغه رفع کړي.
د تعلیم په برخه کې چې دوی کومې ستونزې لري، وایي چې یو خو د دوی په ولسوالۍ کې دارالمعلمین نشته دی، چې بیا د دوی د 12 نه پارغام د کامی ولسوالۍ دارالمعلمین ته راځي، او بل وایي چې مسلکی استادان نشته. هغه استادان چې د کامی د دارالمعلمین نه فارغیږي او هغه بیرته دلته په معلمۍ باندې مقرریږي، هغوی د دغه نوي نصاب سره آشنا نه دي. دوی د نوي نصاب سره د آشنایۍ لپاره هغه استادانو ته ټریننګونه غواړي.
د درملمین سنز په ارتباط باید داسې وایو چې د پوهنې وزارت یو طرز العمل لري چې هم جوار ولسوالیو کې یو سیمه انتخابي کېوال ته درملمین جديږي چې د هم جوار ولسوالیو وسازان ته استفاده وکولی شي او لاسرسی هم ورته ولري. نو زه فکر کوم د ګوشتي د وسازان او د دې سنز حل په خاطر باندې د کامی درملمین ایجاد شوی دی چې باید هغې استفاده وشي. خو بیا هم دا یو ښه پیشنهاد دی، یو څه باید ولایت د طریقه او بیا تر وزارت تعقیب شي. خو اوس وخت لپاره دوی د خپل طرز العمل له مخې یوازې پام دی بسنه کړې. موږ د ولایت په نورو زونونو کې هم دغه ډول ولسوالۍ چې هم جوار دي هغه د زون ولسوالۍ کې درملمین ایجاد شوی دی او شاوخوا ولسوالۍ ته استفاده کوي. نو فکر کوم د اوس لپاره دا ستونزه به حل وي. د اوږد مهال لپاره چې امکانات ډېریږي او طرز العمل کې تغییر راشي دا ممکنه ده. د کیفیت مسله د ټول ولایت په کچه باندې ډېره مهمه ده. پولیس په خپله په دې باندې ټینګار کړی دی، څو ځلې د معارف نه کتنه کړې ده، معارف ریاست نه په ځینو برخو کې رضایت هم نه دی ښودلی چې یو مسله دا ده چې کیفیت باید لوړ شي. دوی برنامې لري سازانو ته د روزنې، هغه دوامداره دي. موږ چې د معارف ریاست نه کوم ارقام وسایل لرو هغوی دا وایي چې د ګوشتي ولسوالۍ استادان هم د نوي نصاب په برخه کې دوی روزلي دي او که کوم تعداد پاتې هغه هم ډېر کم دي نو هغه به روزي. د مکاتبو د ستونزې په برخه کې باید یو زیر زه دوی ته ورکړم. ولی صاحب چې همدا تېره اونۍ کابل ته سفر کړی و د معارف وزیر صاحب سره هم لیدنه وشوله. معارف وزیر صاحب موږ ته وعده راکړله چې موږ په ننګرهار کې تقریبا د 800 یا د دې نه زیات په حدود کې ښوونځي لرو چې تقریبا 50% تعمیرونه نه لري. نو ګوشته یو له دغو ولسوالیو ده. موږ ته وعده راکړه شوله چې په آینده درې کلونو کې به د پاتې ښوونځیو د ودانیو مشکل، د تشنابونو مشکل، د پاک او صحي اوبو مشکل دا به حل انشاءالله.
غوړی چې د زراعت په برخه کې دی ورته سړی خونی جوړ شي.
موږ هم دا اوس د فارمېډي په ساحه کې په یو سړه خونه باندې کار کوو چې 15000 میټریک ټن ظرفیت لري. ولی صاحب چې کابل ته سفر کړی او دا هم باید ټونګرا رول شون ته ورسیږي، بلخصوص د ګوشتې ولسوالۍ درنو پتمنو خلکو ته. وزیر صاحب د زراعت سره هم ناسته وشوله. یو د زراعت په برخه کې د پیشنهادونه دا و چې په ننګرهار کې سړی خونی جوړ شي. سړی خونی که په ډیر کم ظرفیت جوړیږي نو هغه بسنه نه کوي، خو که په ډیر ظرفیت جوړیږي بیا نو یو ډیر زیاتې بودیجې ته ضرورت لري. نو همدا و چې دا پروژه حتی په خپله والي سه په کابینه کې بحث کړله، په هغه مجلس کې چې د رئیس جمهور په مشرۍ باندې جوړ شو او د هغې نه وړاندې د زراعت وزیر صاحب سره په مجلس کې بحث کړله. والي صاحب سره چې وعده وکړله هغه دا و چې په نږدې وخت کې به په ننګرهار کې په 100 شنو خونو باندې کار وکړي.
مننه، خوشاله اوسې. مشال رادیو د حجری خبرونه ګرانو اوریدونکو، تاسو د ګوشتي ولسوالۍ د خلکو ستونزې او پرغومو د ننګرهار د والی ویان احمد زیاب دلزی ځوابونه هم واوریدل. په دې هیله چې دغه کلی ستونزې اواری شي د نننې ورځې د حجری کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. ښه دا و باد وسی.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې، بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې، داسې ګرم ټنګ ټکور دې په حجره کې، داسې ګرم ټنګ ټکور دې په حجره کې، بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې، بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې. حجرہ کے فرد خانو نو کرنیشتا پہجرہ کے فرد خانو نو کرنیشتا ہر سڑے د سڑی رور دے پہجرہ کے ہر سڑے د سڑی رور دے پہجرہ کے داسے گرم ٹنگ ٹکور دے پہجرہ کے داسے گرم ٹنگ ٹکور دے پہجرہ کے بیاد خوب زڑنو ٹکور دے پہجرہ کے بیاد خوب زڑنو ٹکور دے پہجرہ کے